درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د مسفشین دوی بجیری د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د مسکو فارمټ برخوالو د خپلې شپږمې غونډې د پای په اعلامیه کې پر طالبانو ژغ کړی چې خپل واکمني معتدله او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دوی همدارز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي څو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هیوادونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاق پاکستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانستل شو او پرون پای ته ورسیده. په فاریاب ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنه مړه او و بشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصار ولسوالۍ په خان قروخ سیمه کې له سړک څخه د یو فلاین کوچ موټر د اوشتوله کبل دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلاین کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و تنه نور ټپیان شوي دي. وې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې وو نن سهار 8:04 د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.2 کیلومتره کې تر مځکې 212 کیلومتره لاندې شوډلې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ادعا وکړه چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوونکو په منځ کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس او 140 افغان اتبانی ول شوي دي. نقوی پرون په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل د عملیاتو په ترڅ کې ټولټال 1546 کسان نیول شوي چې په هغو کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس شامل دي چې ادعا کیږي په اعتراضونو کې شکیل وو. پاکستانی چارواکو پرون شنبه وویل چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د دوی لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 5 پوځیان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پي په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر یوه کاروان په برید کې لږ تر لږه 6 پوځیان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د پاکستان پوست په یو بیان کې پیش تایید کړه او بریدی د ټي ټي پي کار وباله. د پاکستان د امنیتي چارواکو په قول ویل شوی چې په څو نورو بریدونو کې لږ تر لږه 22 پاکستانی پوځیان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان بلتور غشتون کې ډلې ویلي چې د پاکستان د پوست پر کاروانی د سړک د غاړې بمی برید کړی او درنه مشوبلې اړولې. خو چارواکي وایي چې په دې برید کې 3 تنه پوځیان وژل شوي دي. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کالیزې په مناسبت سړکونو ته راووتل. د اسرائیل پلویانو د شنبې په ورځ په برلین کې له یهودیانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي په وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه هم د اسرائیل پلویان لاریونونه وکړي. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونو تیر شپه او نن یکشنبه سهار دوام درلود او خبری آژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ ژغونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یو پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روښانه کړ او د یکشنبه په ورځ هوا ته لوګي پورته کېدل او د اماراتو هوایی شرکت دوبی ته د سفر په لړ کې له سپرلیو سره د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو لرل منع کړل. متحده عربي اماراتو په خپلو الوتکو کې د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو په کارولو بندیز وروسته لدې وکړ ولګو چې په لبنان کې د پیجرونو چاودنی وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر
په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له يرغل پیل شو تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوریت نظام رامسته کیدو دی لړۍ دوام درلود خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له گاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شو د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي وو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو ور بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په وروستي ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملي همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان لخپل خاورو باسي سره لدی چې پاکستان خپل ټولي لارې پر افغانانو باندې کړي خو په ورسته درو کلونو کې په ویزو او اسناد هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللی دي لبلې خو پاکستان په تیر یو کال کې تر 600 زره ډیر افغانان په زور لخپل خاورې استلی دي له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی په داسې حالت کې له ایران څخه هم له کونه کډوال ک ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیستوي په روان خبرونه کې په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاری د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت ورکوو چې زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي لومړی به ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی هم شاغله کندیوال ولی له هم افغانان بلابلو هیوادونو ته کډوال کیشي دلیل څه دی
څروان سه محترم تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه ملمنو ته خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی دغه دوه بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی اغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي نو دا دوه بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي نه لومړی ته
سلامت سه گنديوال صاحب سلامت اوسه حافظ صاحب کپره دوم لامل چې شغله گنديوال ورته اشاره وکړه یعنی اقتصادي پدې باندې تاسو نظر څرګند کړئ زموږ د گاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزن لري پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی ایران هم ډیر سخت شرایط لري بلدي سره سره ولي افغانان فکر کوي چې دغه هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو زی
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو ملمنو همدارنګ د ازادي د غک محترم مینوالو ته سلامونه او احترامات تقدیمو
سلام
اقتصادي ستونزه خو د مې انسان د معیشت مسائل ته صدمه رسي کړی چې امکانات نه دي ډوډۍ نه دي کاری نه دي کور نه دي درمل نه دي او تعلیمي خدمات نه دي او دغه تر څنګ بیا نه امني وي د سیستونه وي کورنۍ جګړې وي ادمي مسؤلیت د ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي کنه وطن خو جنت نشان دی په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی دا فقر نه وای نه ده دا ډیر خونه ده ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رافسی یا حد اقل فقر کاهش پیدا کی د حکومتونه په خپل کورنی وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده د مشروعیت د نظامونو یو ارخ همدغه همده دوی ټول پاتې دي بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلی پاک کشکی بیا کله چې مذهبي خلق راشي دا ټول هغه خلق چې نکتایی لري مدرن جامعې اغوندي یا فاکولتي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري هغوی سره دښمني کوي دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلق د افغانستان څخه کډواله شي او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه یو هغه د حزب دموکراتیک خلک په وخت کې خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو هغوی کډوالۍ ته مجبور شول بیا پس له هغه چې د حزب دموکراتیک خلک نه لرل د 14 کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کډونه وروزل شو ډېر کارونه وشو منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي دا ټول خلک د تعلق وصل شو چې وطن پرېږدي وروسته بیا جنگونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو ډېر زمينه مساعد وو ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو آسانه نه وو دا خبره اما اوس دا ټول تشېدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي او زه شرایط سخت دي یعنی د هټوال لپاره سنشته مشتری نشته دي د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دي خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده اوس هم د اقتصادي ودې معنی اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دي ځکه چې په دې په داغ حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دي او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دي نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دی نه چې افغانستان پرمختګ وکړي نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک تخپل دي بدیدی د کول لپاره هم یو چرته لار شي
بله ډیر مننه حافظ صاحب سلامت اوسه اوس په دې سروبې شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولې تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولې تللی دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی، او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حتی ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي، او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سروان صاحب محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکړم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي، یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دیننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګا د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګا کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دی بدوختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړی، او یې په ډیر بد حالت کې اغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو ماهدو لمخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دي شاید د یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مون خپل یادې ورشته د موجوده حاکمانو مسولیت دی پاغي به ورسته خبرو کوم. خدا د ما نظر به هم بي ولیدا کډوال چې کوم هیواد ته زی ال تاسو ګن کیږي دا خپل نړیوال وصول لري. دا د ما ډیر نظرم نه دی. درې حلارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي دغه درې حلارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو تجمنوی بشری او انسانی حقونو تجمنوی د هغه چلند به په دغه نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو ماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کومه نو د یو افغان لیدلوري نه بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه. ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي او هغه دا دي چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا پنځوس کاله تیر شوی وي که هر څومره وخت په دې تیریږي ستنېدلو کې کوم ټاکلې موده نشته چې که زه لس کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي او لس کاله وروسته که یولسم تېروم کوربه هیواد به ما هغې ځای نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی هر څومره دا فکر وکړي خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که دا سی وي تاسو هم له ښاغلي کنډیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزه شامل دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال سره وو فرمایلی هم دغه سیدا ولدا اکثرا د خارج راغلي دي، مهاجر کارګران دي یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندل لپاره التزی نه یوازې دلته بلکې ته په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نور هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې په ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتی او سیاسی مسائل ترجیح لري. دوی په د نوې خلک چې کډوال شوی دی حالت اکثره نظامیان دی افغانستان دی، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی، او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کېدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده، لومړیتوب دوی ته هم دا د دوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي. د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او که تر اوسه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کېږي. موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو لوی ستونزه ده. افغان بې پناه دي، چاته ورشي چاته مراجعه وکړي، د چاته حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدار ازي دي ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبري وکړو. ډیره مننه حافظی صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي، نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه حاضر يم.
مهرباني جمع محمد صاحب واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې، او تر څنګه دا جنو زده کې مثال هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کې، او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کپ اروپا کې کپ ایران کې کپ پاکستان کې دلته موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. نو دوی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتون ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په ایران او په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره ده. ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته نو د ډېر بد حالت سره به مخ وي. اول زه تقریبا 12 فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم. نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم. نو دا به زه بېزمې کې تاسو خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چېرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصه د کار زمينه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه شته. تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دلته راغلی یم، 13 میاشتې ما په افغانستان کې تیر کړې. په 13 میاشتې کې ما 13 ورځې ورې کار نه کړی، حالانکه کې ما کوشش وکړ زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډېرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمينه نه شوه مساعده. او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچي ته، له کراچي بیا
بله. ډیره مننه کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راوپیژنې. آزادي رادیو
ټولو قدرمن اوریدونکو تاسو له هغه د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه یو سلام ملمنو تمام خبره ده چې محترم سروان صاحب دا کوم ماجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چوامه چې په ډیر جبرانات وګرا اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشنې ظلم او تشدد ورته کیږي خودل تدبیع پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره مې یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره مې سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دا څه کوس د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خدما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواسه محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال نه بل کال تر راځي که 15 کال بعد مثال د نور افغانان خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دا په کار دي چې سر د وځ سنا د کار زمينه ورته برابر کړي دوهم د مين ځای نه ورته برابر کړي غلط غلط کړي پونه ته جوړ کړي سروان صاحب محترم دا ماجر کنن می سبا راځم مخ کې اشاره ورته وکړل د کار زمينه باید ورته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي لکه د مخکنی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل ز تاییدوم چې دلته وسط د سخت شرایط کده یو خواجه میرا روان دي د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینځلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه نه پیدا کوي نو دا بار سره کومه مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسط زمينه ورته برابر کړي کده کار کړه استوګ نزای نو داغه من نظر محترم سروان صاحب
ډیر مننه سلامت اوسه بل اوردون کښته ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسه مننه
سلام اوسه توي بلای من د کومه
نه مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب ډیر کوم موضوع نه انتخاب کړ اوس کومه د اوکي ول سره کې بازار کې دکان لرمه
بله صاحب
او بلها په افغانستان کې ډیر کارونه دي ولې مشتري ده نو کار کوي ولې نه کوي او چې کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کې شته دی او دا کوم اجرین چې دی هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بيته وکي دا چې هر کاروباري چې کاروبار کوي کارخانو کې کار کوي هغه کارخانې چې هر رقم کارخانې دلته راشي دي کې باید کار وکي چې ته کار نشته زه هم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال صاحب تاسو به اوریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچي څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصادي مشړای او نسبتا کاروبار هم درلود لکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سناسته مندي بلکې نور هم دي په یو نوو شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکوي نو لا بشسي اول سوال هم داده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان سه محترم دغه غوښتنی دغه کډوالو ډېری وازی غوښتنی وی تیر کې منګه چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنی ډېری وازی راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېر شولای یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وا او دریم یو څه چې تاسو ور سره زیاته کړل بدبختانه چې هغه د جنو په وړاندې د تعلیم د مکتب د خوندزي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیر لوی نقصان او تاوانی خبره ده او فیصله ده دا کایواز دي کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منشوي دي دا رتلون کې د پاره او د وسط پارم ډیره لوی زیاده نه جبرانیدونکې زیاده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بل خبره د مرستو ده، په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې، اوس دغه مرستې هغومره نه دي. ولې بندې شوې هم نه دي، دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپکې سپورې تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغاسم مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو مهربانو همکاران و معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عادل نشتون حکومتي دارو د خشخوري او د کار اهل کار ته نسپارلو العمل په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه لزوف او فقر سره مخ وي او د اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو لامل د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر چپکور دننه مهاجر او مسافر شي او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چپکور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي روغتیایي ستونزې لري دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي خصوصا پاکستان او ایران ته هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي او تاسو وینئ چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي دغه سی په ترکیه کې د ترکیه په ګارو چې اروپا ته ځي هلته لګان شمیر ستونزو سره مخ کیږي نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زموږ د سیاسي فقر مسله ده چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت شرف ازادي او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه
وایي
هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نشي
ډیره مننه سلامت اوسئ دا ډیره اوږده ستونزه ده یعنی کور ودان افیزي صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاد شوه او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ خو ډیر محدود و کم خلکو ته رسیدل اوس خو د طالبانو حکومت دا لري چې زرګونه هکتار غصب شوی ځمکه هم بیرته اخیستل غاصبانو ځمکه هم ډیرشته نو بیا څه فکر کوي چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې کچرته غواړي شي بیرته راشي یا هغه وي چې راغلي دي او سرپنانه لري دوی ته سرپنانه ورکول کیږي دلیل څه کېدای شي
او پرته له دې چې د غصب شوی مزکی واخلي افغانستان د مزک څخه د کې واده پسله مخکمه هم ارزو کول شي پسله هم دې چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی د سه شالې پاتې شولې او هغه مزکه کې دیسی چې برته خلابسي او هغه آباد مزکه هم چې لرو دا هم د غوسان د خلکو شتمنی ده مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورون ته ضرورت و هغه اتکلونه چې مش کول د سرویګانی چې پوتاف کې راته 1 میلیون کور پرته لدې چې د کډوال راسي هغه نشته غوانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي ځکه چې کورونه معیاري نه دي د سیلاب هغه کې مسیر قرار لري او نور طبي آفات ور باندې راځي نو د ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره د ځکه خو پیسې نه غواړي کوم بدلی مرسته هم ضرورت نشته ده خلک کولی چې خپل کور ودان کی په دغه کله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري دا خو خلک کیدون کی دي یعنی هلته خطی هم شته دي د بری هم شته دي د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دي دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې یو میلیون کور جوړ شي یو میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا 3.5 میلیون انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي نو دا پاکلا به یو معقول سیاست ضرورت شته آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغه یو طرحی وکړي اوس خو زه ډیر خراب ده خلک د سل کورنۍ په یو د دې چمنې حضوري کې په 15 جریب مزکه ځوان کوي حال دا چې په میلیون هاو هکتار مزکه
هم دغه سپریتی دی او کله کله کیږي چې دغه څنګه نه پورته کیږي.
ور بشو شاغل انصاری ته انصاری سپ افغانان په خپل هم په زینو مواردو کې ملامت ندی چې بلکبل کوربه وادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغه ویل کیږي چې په زینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې ور واچو په حکومت فشار راوست او په پا پاکستان کې هم شاید دغه شي وي او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د باندونو لخوا ترسره کیږي چې ممکن په دې باندونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعې وادونو یا چې مهاجر دي هلته ځینې باندونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده که نه؟ یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جلا ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه؟ یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسو په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسو د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي. خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده، مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ. خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول
ولسونه. ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا و. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه سې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسېږي، چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه خارونه ډیر و پړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارون نه لري شي او ځمکه راتون کې ورته کور سرپناه برابر شي. دویمه خبره تاسو پښتنه په اروپا کې بیل شکا چوندلتا حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دای د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیرې نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد و پیژنې او جرمونه او د بیزایا کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او پسترلیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم د پاره دغه ور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د گاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکم ولې داسې یو کار وکم چې کوربه هیواد په هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کوي سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربه دان. حافظ صاحب که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو دوی پانګونه کړي دي خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم هغه خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي د لری تنخواګوانې اخیستي وي او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي ون هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیې د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې دیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده. هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې
خلق چې المانانو سره مناسبات درلوده یا جایزې سره او نور د دې مؤسسات سره غوښتا دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه غوښتا دا سنتي برابر کړی تقریبا درې لکه افغانان چې دا علي اکثر متوسط الحال خلق ول یا مرفع قشر دي متوسط خلق ول غوی راغلي دلته خلک چې بلاسي نه رسیدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کیدل غوی په خپل مصرف د فراغلم دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادوته او څوک چې لاس رسیدي او تاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په ورسره کول شو چې څه کار وکي اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دې مشکل اغه د مسؤلیت نشته او په انګمان کې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خارج دي چې ترغلي د خپل اولادو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی
سلام سلام صاحب زه حبیب رحمت زواک ما دغه محل د ایران هیواد څخه
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرایي ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونه بند سربېره باندې برته د گرفتار کیږي قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو تر دې دی اجازه ورکې نه دی پاسپورت ورکې دا خو پیدا نه لري کوم درک ولای کغه ایر مدر کولای دا ټول ګری اردوګاتې به پاسپورت ولا څخه 15 لک تومان لري علاقے هغه مدرک چنل لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شتل تا بیا مدرک ژوند کوم
ځواک نو بیا ولي زیدا خلک سیدا مشکلات هم ویني
سروان سب څوک افغانستان کې کار نشته کسم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 5000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا به تخپل وطن تراشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ماته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه ستیر افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاشه حق زحمی په ارمان دي او ایران یا نور هیوادونو ته هم چې زید تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي دا وی لکټر لگا تر لزر ډالر او تر دې لا ډیره پیسې مصرفوي مو فکر کوم کده یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل اداره پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي د خپل وطن په
ډیره مننه
کې هم او
کورانه او ټولنه
او خپل سلامت
اقتصاد چې ترېګه کوي ډېر مننه انصاری صاحب ګاندیوال صاحب تاسو هم کلند وایست دا مشکل او قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی کډوال کډوال دی نو
دا خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډېره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده زکه که قانوني پروسې نه دې نشید للې دې مجبور چې دغه لار
خپلې ډېر مننه ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره او سلامت وسه هم درز له شاغله ازرخ شافیزی څخه او شاغله سید صدیق منصور انصاری څخه ډېر مننه له تاسو درناوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو او ریس مش خبرونې څلور ساعته دوام لري زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره